ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د هغې غونډې په اړه خبرې کوو چې د افغانستان په اړه جوړه کړه. دې غونډې ته د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیزې په نوم د ملګرو ملتو راپور وړاندې شو. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکي او امنیتي منسوبینو ناقانونه نیونی ربړونی وژنی او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلی چې په تیرو دریو میاشتو کې درې تنه په غیر قانوني ډول ورشل شوي او ودش نور په غیر قانوني ډول نیول شوي چې ځینو ته سختې سزاوې هم ورکړل شوي دي. د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزوا اوتن بایو وه. د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په باب خپل راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو دوام د ښځو خپګان زیات کړی او همداراز له زده کړو او روزنې څخه د بې برخې کېدو ترڅنګ افغان جونې او ښځې د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د یونما د مشر په وینا پر ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو دوام به په افغانستان کې په ټولو برخو کې د ستونزو سبب شي. هغې زیاته کړه چې د دغو بندیزونو د لغوه کېدو په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. په راپور کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو او د خلکو د نارضایتۍ د ډېرېدو یادونه هم شوې ده. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی د سرمنشي دا خبرې رد کړې. په دې خبرونه کې باید د امنیت شورا په غونډه کې د مطرح شویو موضوعاتو په اړه خبرې وکړو. د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په اړه زموږ میلمانه دي. په امریکا کې د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد، دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسې درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ، زموږ له میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل لنډ نظرونه څرګند کړئ. لومړی ستانیزی صاحب، ستاسو په نظر امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي په راپور کې تر ټولو مهم ټکی څه شی و؟
سلامونه دوی تاسو ته، استاذ لیدون کاورودین کو ته، استاذ ملمته. دا راپورونه خو کله ناکله کېږم، خبره دا ده چې څوک په غوږ ورته ونیسي. همدغه عمده مشکل چې په افغانستان کې اوس ده، مدني ازادیانه نسته، بشري انساني ازادیانه چې هغه د هر هیواد او تباد دی هغه مستحق دي. په غوسترګې پټېږي په دا ماس دا چې د اسلام نوم اخلي په یو ساسیت یو کار باندې داسې کارونه کوي چې په هېڅ عقل نه دی برابر. مثلا یو څو ورځې مخکې په د زیباک په ولسوالۍ کې 20 نفره نیول شوي دي او د هغو جرم دا و چې د شپې لخوا د شپې په 11 بجو باندې هغوی په خپل کور کې یو د خوشحالۍ محفل نیولی و، دریا یې وخلې، ساز یې کاو، بدلې ویلې، دا هم جرم ګڼل کېږي. یعنی چې د انسان چې له اولین لحظې چې د انسان زړه په حرکت راځي د مور په رحم کې، هغه ځان ته یو ساز ده په یو شکل سره. یعنی د انسان ټول ژوند په دغه باندې ده. نو یو کاملا طبیعي امر، یو کاملا انساني حق چې هغه کې هیڅ جرم نسته، هیڅ چاته تاوان نه رسیږي. البته دا خو ما د یو مثال په توګه ویلی، اما ډېر نور شیان دي چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نسته. تقریبا هر مسله طالب ځان ته حق ورکوي چې هر شی چې دی وغواړي حرام یې وګڼي، هر شی چې دی وغواړي حلال یې وګڼي، او د هغه په اساس باندې د عادي اعمالو بیا هم قانوني استلانه کار اخلي. د عادي اعمال مرتکبین په جرم محکوم کیږي، جزا ورکول کیږي او خلک کیږي. حتی په مدرسو کې کوچنیان نو سره دونه له خشونت او له قهر او له غضب نه ډکه رویه کیږي چې عقل له حیوان سره چوک نه کید سه دوی له انسانان سره کید طبعا طالبان به وایسته د موږ پالیسی نه ده د موږ سیاست نه ده ځینې د مدرسو د استاد کلمه څوک نه سي ورته اخیستلی خو هغه څوک چې دوی هغه ته مربي وایي هغه مسؤول دی هغه د کوچنیانو سره ډېره ډېره بده وضعه کېږي نو د هغه په خاطر باندې ده چې داسې د مدني حقوقو پالنه نه کېږي په یو شکل سره مدنیت له افغانستان لمن ټوله کړې ده هغه شی چې زموږ پیغمبر په هغه باندې په افتخار باندې د یثرب نوم په مدینه واړو چې په مدینه کې مدنیت رامنځته سو مدنیت چې د خلکو د مدني حقوقو پالنه وي هغه اوس په روښانه تر پښو لاندې کېږي او هر شی لکه چې ما مخکې وویل داسې قانون نشته لوایح نشته د قانون په خلاف کې فقط یو مسله طالب ځان ته حق ورکوي چې هر شی قانون وګڼي هغه شی چې د دوی خوښ هغه قانون ده دوی خپل قانون جوړوي خپل جزا ورکوي یعنی د افغانستان ولس له ډېرو ډېرو ربړو
زحمت رمانن استاد ستانیزای آزاد سب ولی شاید ځین خلکو زین ته دا پښتنه پیدا شي چې ولی امنیت شورا ته په هر درو میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور ورکول کیږي د دې دلیل څه دی
سلامونه و درنه سلام صاحب او خغلی زما سره ټول لیدونکو ته د ملګری ملتونو په ځانګړي توګه په دغه سیمو کې چې هغه هغه د دوی په اسلام باندې کانفلیکټ چې هغه سیمې چې هغه هلته سیاسي هلته امنیتي هلته اقتصادي هلته بشري ستونزې ډېرې وي په اوج کې وي نو ملګري ملتونه په ځانګړې توګه هغه هلته د میاشتني درې میاشتني شپږ میاشتني راپورونه ورکوي بیا تر ټولو مهمه کله چې د ملګري ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکول کېږي هغه سیمې یا هغه جغرافیې په ځانګړې توګه تر توجه لاندې یا تر فوکس لاندې نیول کېږي چې هلته د ترهګرۍ ویره ډېره زیاته وي او هغه د ټولې نړۍ دپاره یوازې د همغې سیمې دپاره نه وي افغانستان نن هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه لیست کې دی چې هلته د ترهګرۍ ویره ډېره زیاته ده حتی ډېری د طالبانو مشران هم د امنیت شورا په هغه لیست کې دي چې هغه تور لیست ورته ویلی سو یا د بندیزونو لیست ورته ویلی سو نو دغه تر ټولو مهم عوامل دي چې ملګري ملتونه د امنیت شورا د افغانستان په حق لبانې ولې درې میاشتنی راپور لري د دې تر څنګ کله چې د بشري حقونو موضوع راپورته کېږي نو د امنیت شورا د ملګري ملتونو د امنیت شورا ده چې هغه د بشر د حقونو کوم کنوینسون چې دی یا هیومن رایټس چې د ملګري ملتونو دی د هغه د تامین دپاره د مصونیت دپاره او د نافذ کولو دپاره په نورو هیوادونو غړو هیوادونو باندې البته هم فشارونه راوړي هم دې ته کمپاین کوي هم دې ته لابي کوي چې د بشر حقونه پایمال نه شي مصونیت عمومي او په افغانستان کې په تېر درې کلونو کې د ملګري ملتونو د بشر د حقونو د کنوینسون د آی سی سی پی آر د کنوینسون یون ڈی جی آر د کنوینسون هغه ټولې مادې تر پښو لاندې کېږي چې هغه د بشر د بشري حقونه کاغه کې کله کې فکری ازادي وی کله کې د بیان ازادي وی کله کې د ژوند کولو ازادي وی کله کې د کاروبار ازادي وی کله کې د زده کړو حق وی کله هغه کې د مدني فعالیتونو حقوق وی دا ټول په تیر درې کلونو کې د پولاندې سی وی دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د منشور لمخې د دغه کنوینسیونونو د تامین او مسؤلیت دنده د سپارل سوی دی د مسؤلیت لري لهدازه په افغانستان کې ټول هغه سره وان دي چې هغه د ملګرو ملتونو د کنوینسیونو د منشور یو ډول ګواښلی دي یو ډول چیلنج کولی دي تر پښو لاندې کولی دي دغه تر ټولو لوی لامل دی چې په افغانستان کې د هر درې میاشتنۍ راپور د ملګرو ملتونو سرمنشي پورې وړاندې کوي
بله ډېره زیاته مننه کوربدن ستانیزای صاحب په دې راپور کې دا ویل شوي دي چې البته په نسبي ډول ویل شوي دي چې د نسبت ورتیرو درو میاشتو په نسبت امنیتي پیښې په افغانستان کې زیاتې شوي دي دوی هغو پیښو ته اشاره کړې ده چې د طالبانو وسلوالو مخالفانو یې ادعاوې کړي دي لیکن په خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي اکثره دا ډول پیښو باندې استناد کړی دی ډېرو خلکو سره چې موږ خبرې کوو وایي چې امنیت بهتره شوی دی تر پخوا په دې اړه څه وایست
خو هر حکومت باید ادعا وکړي چې امنیت شته پدې چې وای چې امنیت نشته خو د دوی خپل ناغېړي ثابت توي
لیکن خلک هم دا وایي کله چې خلکو سره خبرې کوي وایي پخوا به مثلا هره ورځ چاودنه وه هله دومه ورځ به چاودنه وه بمباري به وه لیکن اوس دا خبرې نشته یو سړی چې له نیمروزه پاڅي تر بدخشانه پورې بېغمه سفر کولی شي په لاره په ازابېژي نه لکه د پخوا غوندې البته که مقایسه کوو تر پخوا خو وضعیت د امنیت له نظره بهتره شوی دی
درست لبخانه پدې به تر څو د تیاغه چا چې همدغه ترخګنی کوله همدغه چې د چادیدون کې واسکټونه به اغوستل انتحاري حمله به کوله هغه اوس د قدرت په راس کې واقع شوی دی نو دغه په خاطر درست په د جمهوریت په وخت کې به یعنی د جمهوریت حکومت هم له یو تعداد مجرمینو سره سروکار درلوده او اما یو تعداد همدغه طالبانو چې همدغه ترګري دوی خپله کوله دا چې هدف یې څو یا دا چې هغه ته په کوم شکل سره دوی توجیه ورکوله تشریح کوله دغه موضوع جلا ده اما خبره دا چې په عمومي صورت کې دوی باید ادعا وکړي چې په افغانستان کې امنیت شته د خطر څخه د دوی مسؤلیت ده نو که چیرې مسؤلیت نه یې پر ځای کړی پرای دوی ته وراوړي دغه یو موضوع ده بل دا ده چې په نسبي شکل سره چې په دې راپور کې ویل شوي چې دغه مسایل زیات شوي دي کیدلی شي چې یو د هوا حالات به وي په ژمي کې ممکن دغو فعالیتو لپاره به فرصت کم بل خبره دا ده چې هر حکومت چې اقلا د افغانستان په تیرو څلوېښتو پنځوسو کلو کې په قدرت رسېدلی په اولو کلو کې دغسې فکر کوي چې دغه ټوله دنیا د دوی په لاس کې ده ټول افغانستان د دوی په لاس کې ده نو دغه په خاطر هغه خپل قدرت په انحصار کې ساتي دوی چې قدرت په انحصار کې وساتي خلک له حق نه محرومیږي چې خلک محروم سي خلک مجبور دي چې یو اقدام کوي په دې مورد کې که اول کال کې نه دوم کا یا دریم کال کې بالاخره حوصله د خلکو سره راځي مقاومتونه شروع کیږي نو دا چې که په دې راپور کې ټول ارقام لسوال نه دیونی سو هغه جلا موضوع ده اما دا چې د دغو وقایعو پیښېدل ممکن وګڼو دا د منلو وړ ده
بله ډېره زیاته مننه آزاد صاحب که د امنیت اصلا یو ډول تعریف کو چې شاید ځینې خلک بل شي ته امنیت وایي د امنیتي چارو یوه نظر خاوند سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي دي وایي تاسو پوهیږئ چې خلک له امنیتي او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او دا هغه مسایل دي چې په نامنۍ پورې اړه لري دغه شان طالبان هم یو قانون ته ژمن نه دي او هر شیبه یو کس وژلی نیولی او ورکولی شي دغه موضوعات چې مخکې استاد ستانیزی مرته اشاره وکړه دی وایي چې دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک درنه به پرې کوي او ناامن ځان احساسوي تاسو څنګه تعریف وی
وړاندې تر دې چې ستاسو د پوښتنې ته راستمه څارنوال صاحب د راپور په هکله باندې ډېر لنډ هغه موضوعات چې د راپور راخیستي دي که هغه د امنیت په برخه کې وي که هغه د سیاست په برخه کې وي د ډیفیکټو یا د واکمنې ډلې خطاب ورته کړی دی طالبانو ته یا د ډیفیکټو د سیاستونو په برخه کې وي یا د سیمه ییزو هیوادونو سره د اړیکو او اقتصادي برخه کې وي او د بشر د حقونو برخه کې وي ته ډېر ابدي د راپور خورا ډېر ژورنالیستیکي راپور دی د دې پر ځای چې دا څېړنیز او د څېړنیز ترڅنګ اداري راپور وایي ملګري ملتونه د یونما اداره په افغانستان کې خپل مسؤلیتونه لري او دغه مسؤلیتونو له مخې لکه د مثال په ډول که زه ووایم چې د دې راپور اتیا سلنه برخه یې چې ده هغه د رسنیو په راپورونو باندې تکیه کړې ده چې په رسنیو کې دا راغلي دي دا راغلي او دا راغلي دي نه ده دا چې یونما په افغانستان کې د طالب مشرانو سره په کوم نیټه په کوم موضوعات باندې بحث کړی دی کومې خبرې کړي دي څه یې ترلاسه کړي دي څه څېړنیز اقدامات شوي دي او کومې ژمنې مات شوي دي یا څه باید طالبانو کړی وای دي تر څنګ حتی دا هم ویل شوي دي کنه چې طالبان په دې باندې ډېر فوکس کوي او تر یوه بریده پورې د خلکو سره د یووالي هغه کوم بریجنګ چې دی یا د پل جوړولو کوم هدف چې دی هغه ترلاسه کړی دی بهرحال ژبه یې خورا ډېره مصلحتي ده د امنیت ستاسو د پوښتنې برخې ته راځم ګوره امنیت خو د نړۍ په هر که په هر یوه کې نه وي په نوي سلنه محابس کوم وي بندیخانو کې وي هلته خلک بندیان وي او هلته امنیت وي نه له دباندې څوک ورتللی شي په اسانه البته چې دی روز ژوند ته ګواخوي او نه هم دنه د دې ژوند ته ګواخوي ځکه الته امنیت یا سکیورټی داس نیول سی وی چې د فزیکی ژوند ته خطر نه وي حتی ډېری بندیان یا نوې سلنه بندیان ځان ته خطر نسبی کولای کړي ځان وژنې هڅه وکړي دغه تدابیر هم نیول سی وی چې مخنیوي وسی نو یو امنیت هغه دی بل امنیت دا دی چې هغه د ټولو هغه حقونو څخه محروم دی چې یو آزاد انسان یې لري په افغانستان کې کله چې موږ د امنیت بحث کوو یوازې له بده مرغه په تیرو 40-50 کلونو کې د سترو چاودنو جګړو بریدونو هغه اصطلاحات چې کارول سوي دي د هغه نه موجودیت ته امنیت ویل سوی دی یا خلکو ته داسې ذهنیت ورکول سوی دی چې دلته چاودنه نشته نو امنیت دی په ټوله کې د انساني حقونو او بشري حقونو هغه ذهني او رواني امنیت چې تر ټولو مهم دی هغه په افغانستان کې وجود نه لري. دوه لاملونه دي. یو لامل یې دا دی کله چې تاسو وګورو متحده ایالاتونه د نړۍ یو پرمختللی هیواد دی، اروپایي هیوادونه پرمختللي هیوادونه دي، هلته د امنیت احساس ځکه یو څوک کوي چې هلته قوانین دي او بیا د قوانین د پلي کولو لپاره هلته ارګانونه دي. که چیرې په دغه پرمختللو هیوادونو کې هم د یوې ورځې لپاره داسې یو حکم راسي چې نن هیڅ قانون نسته او د هیڅ قانون له مخې هیڅوک ځوابګو نه دی، تاسو کولی شئ چې هر څه وکړئ. ډېرې متمدنې ټولنې، ډېرې پرمختللې ټولنې به هغه څه وکړي چې هغه د ډېری انسانانو تصور هم نسي کولی. کله چې تاسو په یوه ټولنه کې اوسئ او د امنیت احساس کوئ، په لومړي قدم کې تاسو ته هغه رواني د امنیت احساس قوانین درکوي چې دلته قوانین شته او د قوانینو پلي کېدل شته او د قوانینو پلي کېدو وروسته ځوابګوی شته، چې په افغانستان کې دا وجود نه لري. طالبانو راتګ سره سم د افغانستان اساسي قانون دی لغوه اعلان کړ او د هغه ځای پر ځای بل قانون دی لري نه. کله چې تاسو د قوانینو مور ونه لرئ نو عرفي قوانین نشته. کله چې عرفي قوانین نه وي نو بیا هغه ډله چې هغه توپک په لاس ده هغه طبیعي خبره ده چې قانون هم دی دی، د قانون پلي کول هم دی دی، قاضي هم دی دی، څارنوال هم دی دی، پولیس هم دی دی، عام خلک چې په هغه جغرافیه کې اوسي هغه همغه کسان دي لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې په مابس کې بندیان وي. د هغو سره د قانون جوړونکي، د قانون نافذ کوونکي او د قانون پلي کوونکي او د دې ترڅنګ د قانون څېړنه او بیا تصامیم نیول یا حکم صادرول هغه ټول یو آدرس دی چې هغه طالب دی یا واکمنه ډله ده. لهذا که چیرې موږ د دکتورینو له مخې، د ملګری ملتونو د منشورو، د کنوینسیونونو له مخې، د نړیوالو قوانینو له مخې، له آسماني قوانینو یا هغه قوانین چې خدای تعالی ته منسوب سوي دي او بیا د انسان په لاس جوړ شوي قوانینو له مخې د امنیت تعریف وکړو، هغه په افغانستان کې وجود نه لري. تاسو کولی شئ چې یو څوک وتښتوئ خدای مکه، تاسو کولی شئ چې یو څوک د دې په اصطلاح باندې برمته کړئ، توپک په سر وریښئ، هغه یو تعریف دی چې هغه په امن کې دی، بل څوک خطر نشي ورته پېښولی ځکه تاسو په سر ولاړئ، لیکن هغه شخص هغه په هیڅ معنا په امن کې نه دی. لهذا په افغانستان کې چې طالب د امنیت کوم تعریف کوي، هغه تعریف د نړیوالو اصولو، هغه تعریف د نړیوالو قوانینو، د دکتورینو له مخې هغه په ټکر کې دی. او په افغانستان کې په رواني لحاظ، په فزیکي لحاظ یوازې امنیت طالبانو ته شته. له طالب پرته که څوک په فکري لحاظ طالب نه وي، که څوک په فزیکي لحاظ طالب نه وي، هغه نه رواني امنیت لري، نه اقتصادي امنیت لري، نه سیاسي امنیت لري، او نه په ټوله کې فزیکي امنیت لري. فزیکي امنیت په دې معنا چې هر لحظه کولی شي چې د هغه سره هغه څه پیښ شي چې طالب یې د خلکو سره کوي. لهذا دې ته موږ امنیت نسو ویلی. بلې، و لوی چاودنې نسته هغه چې مخکې وې چې دوی کولې، یا مثلا لوی بریدونه نسته هغه چې مخکې وې چې دوی کوله. د هغه نشتوالی د امنیت تعریف نسي کېدلی.
بله، ډېره مننه آزاد صاحب. استانیزه صاحب، آیا دا ډول راپورونه چې امنیت شورا ته وړاندې کېږي څه تاثیر هم لري که نه لري؟
خو که طالبان و عمومی تعامل نړیوال ټولنې سره معیار وګڼو، تاثیر نه لري. د دې په خاطر چې طالبان چې هر څه په زړه جوړوي هغه ادا کوي چې دا د موږ کورنۍ مسله ده. حتی تر دې حده چې هغه ته نړیوال مقررات هم شته. مشکل همدغلته ده چې په افغانستان کې موږ ولسواکي نه لرو، طالبواکي لرو. لروی هم باید اونه وای چه لری، یعنی واک طول ده طالبان پلاس کرده. نو کچیر برت بیا هم ده حقوقی مسائلو تا لارسو، پا افغانستان که که چوک ده طالبان و ده زین غختانو رعایت کوی او پا یو شکل سر امنیت موجود ده،
هغه امنیت د بیر له نظره ده. د دې په خاطر لکه چې آزاد صاحب هم اشاره ورته وکړله، د دې په خاطر چې قانون نشته چې خلک ووایي چې د دغه قانون له مخې زه باید دغه کار وکړم یا ونه کړم.
دا د امنیت موضوع بیله ده، لیکن آیا طالبانو باندې فشارونه ګټه لري او که نه لري؟ دا هم یو فشار ده چې څوک یې حکومت په رسمیت نه پیژني، لیکن داسې ظاهر نه داسې معلومیږي چې طالبان یې پروا نه لري. دوی ته هیڅ مهمه نه ده که دنیا بندیزونه پرې لګوي، که اړیکې ورسره شلوي، که اړیکې نه ورسره پالي. نو ځکه دا سوال مطرح کیږي، شاید ډېر اورېدونکو په ذهن کې دا پوښتنه وي چې دا اسې خبرې دي په یو ځای کې کیږي او کینی او بیرته پاسي او هیڅ خبره نشته او هیڅ نتیجه هم نه لري؟
خو خبره هم دغلته ده چې طالبان په خپله طالب واکي کې واک خپل ګڼي، ملت ورته مطرح نه ده، ولس نه ده ورته مطرح چې هلته ولسواکي وي. دغه په خاطر هر څه چې زړه وغواړي دغه په مقابل کې یو بیانیه وړاندې کوي په رسمیاتو کې چې و فرض که دغه احصایه یا دغه ارقام چې نړیوالو ټولنې یا د بشر د حقوقو پالونکو اعلان کړی ده، هغه له اعتباره یعنې اقل د دوی د ادعا له مخې هغه بې اعتباره ګڼي. یعنی دا وایي چې په موږ کې عیب نشته، په احصایه کې عیب ده، په موږ کې عیب نشته، راپورونه غلط دي، په موږ کې عیب نشته، یعنی په بل چا باندې اړي. او هغه شی چې لغه نه بیا انکار نه کوي، بیا هغه په دې باندې پټوي چې وایي دا خو د موږ کورنۍ مسله ده، دا د موږ ولسي دود دستور ده، دا د موږ فرهنګ ده، دغه مسله ده. دغه په خاطر باندې په افغانستان کې د امنیت موضوع تر هغه حده چې په طالب په د افغانستان په ولس اړه لري، د بیرې او له ډاره کېږي. له څوک چې له بیرې او له ډاره د برچی او د ټوپک او د تورې له بیرې نه د یو کار طبیعت کې هغه امنیت نشي کېدلی. هلته امن شته د چا لپاره؟ د غل چا لپاره چې هغوی قدرت ترلاسه کوي. طالبانو قدرت ترلاسه کړی، طالبان څوک نه پرېږدي چې د دوی قدرت په مقابل کې څوک ودرېږي. بنان امنیت شته، اوله درجه امنیت خپله طالبان شته، په دې چې د دوی حکومت حاکمیت ځای په ځای پاتې کېږي. اما دا چې د خلکو لپاره امنیت شته که نشته، لکه چې آزاد صاحب هم دې ته اشاره وکړله، هغه مربوط په دې ده چې په همغه ساحه کې په هغه منطقه کې د افغانستان په ولسوالیو کې او کلیو بانډو کې هغلته خلک امنیت په څه شکل سره تعریفولی شي. نو خبره همدغلته ده چې د امنیت په افغانستان کې اما سوله نشته. سوله په دې معنا ده چې څوک د قانون د پیژندلو له مخې نه په خپله خوښه، نه له بیرې، نه له ډاره، نه له وخلو ټکولو نه، بلکې د دې په خاطر چې په هغه کې جامع مصلحت سوی ده. د جامع مصلحت په هغه کېږي چې د جامع نمایندګان راسي په خپل قانون جوړ کی او هغه قانون د خلک په مقابل کې تطبیقیږي. نو وخت چې خلک په خپل قانون جوړ کی د خپل ځان لپاره لغنه بیا بیر موجود نه لري، منطق دغه هغه نه وتی. اما که قانون هم یو بل چارته جوړ کړي او دغه لپاره معیار هم دوی خپل تعینوي، نو دغه په خاطر باندې ملت اتادیدی پیش بینی نسی کولی چې زه کوم کار کولی سم چې هغه ممکن جرم وګڼل سي، کوم کار ونه سم کړل چې ممکن جرم ونه ګڼلای شي. د طالبانو حاکمانو هغه څوک قدرت په لاس کې ده، هغه په هره لحظه کې کولی شي په یو موضوع باندې تصمیم ونیسي چې فرض کړه نن ساز نشته، سبا نه په مدرسه نشته، بله ورځ د نجونو لپاره مکتب نشته، د دغه یو لپاره هم منطق نشته. وخت چې دلته منطق نه د منطق له مخې نه نو عقل نسته، چې عقل نسته هغه چاته چې دوی ناقص العقل وایي، دوی خپله ناقص العقلي ثابتوي. د دې په خاطر چې بدون له استدلاله، بدون له عقله، بدون له منطقه یو تعداد فرمانونه راوستلي چې ټول خلک دغه تابعیت باید وکړي، او دا په واقعیت کې یو مذهبي استبداد او ظلم ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکي هم لرو، وګورو چې زموږ ترانه اوریدونکي څه نظر یا پوښتنه لري. مهرباني کوئ آزادي راډیو
سروان صاحب محمد نایب اختیار من شیدم.
مهربانی کوئی حقیار صاحب
تاستا استاد ملمانوت سلامون روی
سلامت و سی مهربانی کوئی
سروان صاحب باید موز در واقعیتو سخنی سرکی پشن نکو در افغانستان پا سرور گیرش ولایاتو که بیان اخیص نست در امن دی سو کلاسی وایی که مخان در من نست یا سول نست در پروپاگان دی در خبوری باید منسی پا افغانستان که موز در
افغانستان یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
ډیر زه تمنه نه سره سروان سه محترم اختر مصطفی قادم له هلمند ولایت واشیر ول سوالی څخه و نلمنو ته مدارنګ حاضر ټول د سلامونه ته جوړ شوی
سلامات اوسې مهرباني کوي
ډیر زه تمنه نه زه به د فجر باندې کوم راپور چې تیر شپه ورته یا خپل کوم باسي باندې د بیان ازادي رسنامه زموږ افغانستان کې نه پتیر نظام کې و او نه و سره نشته ځکه چې څوک نشي کولای چې په واضح ډول باندې خپل څنګه مشکل یا کومه دغه کی پیښه چې ځاګه دي درسنه ته دګره ور چې موږ وینو چې په دې اړه د لسمه کې خطابونه سوي دي ځانوجه نه سوي دي نه درخصل سوي دا چې و نور پیښه سوي چې هغه کې ډیر تل پات رسیدل نه درسنه د لارې خبره سوي دي نه ده چې څوک نه دراکې نه لري دا یو د ستونزو د نور افغانستان کې او بل د فکر کومه کار سره چې راوړم چې پاره به د څه کوم نظر درلوته زم پاندې نظر باندې مرشتم مست چې وی د نازې د مرط افغانستان کې ډېر در بدرې وي سړی وي خو اوس موږ په دې باندې کنار لرو او تاسو یو پښتنه د څه خبر کړل چې هغه به په اساسي قانون نه یا مثلا وصول نه څه موږ ټول د شریعت سره وړاندې ژوند کوو د شریعت د ټول مسلمانانو ته باندې ځکه په افغانستان کې کبه حج نو د شریعت د موږ هغه اصلي او اساسي قانون دی
صحیح مننه مننه همدغه شریعت یو څوک یو ډول تعریفي یو څوک بل ډول تعریفي خیر ډیر مننه چې خادم صاحب ټلیفون دی وکړ بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنه آزادی رادیو
سلامونه زه هم په خپل وار سره تاسو ټول همکارانو اوریدونکو ته او ملمنو ته خرغلاس وایم زه هم لقمان قلمیار لپاره احمد خیلو
مهرباني کوي قلمیار صاحب اوس
مننه کوم سروان صاحب دا چې ولزا او بیا ټول خلک عموما کې شکرګزار دي کنه چې سولې د آرامي ده هو راشو کدی ته کنا چې د اوس وخت خلک ډیر یعنی نه هلی شي ودی فکر مونږه کوي د دې اقتصاد ډیر ضعیف ده او د لوګي له لاسه ډیر کسان یعنی وجل کیږي د اوس وخت کې هغه په اطرافو کې اوسېږي که مرکزو کې اوسېږي نو که په هر برخه کې یو څو کار کوي چې هر څومره چې ګاډ باندې هر څومره ورڅنګ باندې نو دی واسیا ته څنګه دې ته اړتیا ده چې باید ځینې خلک په دې برخه کې ورسره مدد وکړي خو کراشو دې ته چې بیکاری وي نهلی ته وي او د دې ترڅنګ کاروبار خوند نه وي نو ته به هر څوک نهلی کیږي خوشبن کې باید هر څوک مثبت فکر وکړي نهلی باید نشي پوره باید مونږه په الله جل هو تو کله ایمان ولرو چې الله جل هو په هرڅه کې را سره ده او تل بر سره وي خو یوازې عاجزي هم پکار ده مونږ باید پوره الله جل هو ته عاجزي اختیار کړو او داسې خبرې تکرار نکړو چې مونږ خوشبن کې منفي حالات سره مونږ مخ شو
مننه قلمیار صاحب ډیر مننه قلمیار صاحب سلامت اوسې یو بل اوریدونکو بم واورو بیا به ورشو ملمنو ته نه دیوغه ټلیفون قطع شوی دی ور به شو ملمنو ته لمړی آزاد صاحب مخکې تاسو همدارس ستانیزی صاحب دی امنیت خبره وکړه ما ویل چې خلک امنیت بل شي ته وایي دوی وایي چې د پخوا غونې چاودنې نشته او که په دې اړه لنډ نظر څرګند کړئ البته په دې موضوع تاسو خبرې کړې دي بل دوی وایي چې قانون شته هغه د شریعت په اساس ټولې چارې د شریعت پر اساس په مخ وړل کیږي په دې اړه څه وایست
سروان صاحب زه دې سره موافق یم موافق په دې معنی چې تاسو نه سئ کولای چې په یو وخت کې په جغرافیه کې چې څومره ولس لري څومره نفوس لري یعنی لسګونه میلیونه هغه د ټولو سویا برابر وي د ټولو سویا د لوړ وي هغه په مسایلو باندې پوهی او په مسایلو باندې د نظر ورکولو هغه صلاحیت ولري د افغانستان په یو کلی کې په یو لړ پرتې سیمه کې یو عام بزګر کې رات سره تاسو د شریعت په تمه وکیا هغه هم ته استلایم او ریدلې دا هم دا تور ایز درې هم دا زبردار تاسو وایم دا غوړیدونکي چې زنګ وهلې وو د دې څخه کې شریعت تعریف وکړي په نیمه جمله کې خوڅه کې په ساتونو باندې د شریعت تاسو نه تعریف ولې شریعت معنا څه او د شریعت احکام څه دي اصول څه دي شرایط څه دي او شریعت پرنا کې قوانين څه دي کله چې موږ د قوانینو بحث کوو کله چې شریعت بحث موږ کوو شریعت یو لوی چتر دی او بیا دغه چتر لاندې په ټول اسلامي هیوادونو کې قوانين چې فقه ورته ویل کیږي مثلا په ایران کې جعفری فقه ده همدارنګه په افغانستان کې د افغانستان اساسي قانون د حنفي فقه پرنا کې جوړ شوی دی شریعي مسله د راپېکې کیږي نه د افغانستان خوانه اساسي قانون چې وسیدې لغوه اعلان کړی دی په پښتو کې شریعي قانون دی همدارنګه منځنی ختیځ هیوادونو کې په حنبلی فقه یا مثلا شافعی فقه له مخې قوانین جوړ شوی دي، نو دا فقهي مسایل که تاسو اوریدل کېنه پوښتنه وکړي د بد پرژوند اوریدلې نه وي، نو دا خو د خپل نظر د خپل سویې په اساس باندې مسایل ته ګوري. همدارنګه چې ځینې نور دوستانه ولې چې په افغانستان کې مثلا امنیت دی، ځینې ولې چې په سل کلو کې امنیت نه دی راغلی، هغه په دومره ډار سره وایي لکه د چې په افغانستان کې سل کاله ژوند کړی، ممکن د عمر د هغه داسې معلوم دی 15 او 10 کلو تر منځ وي. او که چېرې تاسو د امنیت مسایل څېړئ او امنیت او د افغانستان جغرافیا او جیو پالیټکس او ټول مسایل راخلی، نو دا خو ډېر بېچاره ولس دی، دوی د خپل سویې په اساس باندې په خپل ځای باندې سم دي. لیکن په ټوله کې د نظر د خاوندانو هغه څوک چې په مسایلو باندې پوهېږي، هغه مسؤلیت لري چې مسایل د هماغه زاویې څخه تعریف کړي. دغه زاویې څخه تعریف ما مخکې وکړ چې په افغانستان کې د امنیتي برخه څه ستونزه ده. د قانون نشتوالی څه ته وایي؟ شریعت خو بیخي بیل بحث دی، کله کله چې د دین او ایمان او د عبادتو بحث راځي او بیا د هغه له مخې قوانین رامنځته شوي دي، هغه خو په طالبانو کې لا دا څوک نشته چې په هغه باندې دی وکولی شي چې بحث وکړي. ما په وارو وارو ده اوس خو نه راځي، خو ستاسو رسنۍ ته ذبیح الله مجاهد کال یو نیم کال وړاندې چې زما سره میلمه و ستاسو په همدې ازادۍ راډیو کې، نو ما له ده څخه د اساسي قانون پوښتنه وکړه چې اساسي قانون مانا څه ته وایي. دی ځواب نه درلود، یعنی طالبان هغه کسان چې په رهبري کې دي هغه په دې پوهېږي چې قوانین څه ته وایي. دی یوازې په همدې باور باندې چې زه دلته یم، د ټوپک د لاره راغلی یم، همدا قانون دی، همدغه له قدرت څخه د خوند اخیستو وسیله ده. لهذا د ولس سویه خو له بده مرغه تېرو 15 کلو بدمرغیو داسې وضعیت رامنځته کړ چې ډېری برخه ولس وږی پاتې سه، بې سواده پاتې سه، او دغه ابزار سوله همدغه وکارول سوله. لهذا په ټوله کې بدبختانه دا خپله د تاسف ځای چې موږ داسې وګړي لرو چې په دغسې باور دي، ځکه همدا بشاره دغسې ساتل سوی دی.
بله، البته طالبانو خصوصا د تاسید ذبیح الله مجاهد یادونه وکړه، په څو ځلي ویلي دي چې په نوي اساسي قانون باندې دوی کار کوي، یعنې له دې انکار نه دی کړی چې اساسي قانون په کار دی د اوریدونکو د خبرو خلاف. ستانیزی صاحب، مخکې پوښتنه وکړه چې دا ډول غونډې څه تاثیر لري، او په عین حال کې دا وویل چې طالبان د نړیوالو خبرو ته غوږ نه نیسي، هغه څه چې کوي هغه کوي. لیکن اوتن بایوا په خپل راپور کې ویلي دي چې له طالبانو سره تعامل د هغو پالیسیو د تشویق لپاره یو وسیله ده چې افغانستان بیرته په دې توګه له نړیوالې ټولنې سره یو ځای شي. یعنی اوتن بایوا او ملګري ملتونه او نور هیوادونه لا هم هیله من دي چې طالبان به بالاخره د خبرو له لارې خپلو سختدریزو پالیسیو کې بیا کتنې ته تشویق کړی شي. تاسو څومره هیله لري چې دا کار به وشي، او ضمناً فکر کوئ چې له طالبانو سره خبرې ګټورې دي او که بې فایدې دي؟
خبره په دې کې ده چې موږ په نړۍ کې یوه لویه موسسه لرو په نامه د ملګرو ملتو. هغه موسسه د ملګرو ملتو ده، نه د ملګرو حکومتو، نه د ملګرو حاکمتو. نو که چیرې هغه موسسه د ملګرو ملتو وي، د افغانستان ملت باید مطرح وي. اوس طالبان راغلي، قدرت په زور حاکمیت ترلاسه کړی ده، او هغه تعامل د نړۍ دا ده چې هر چېرته چې یو څوک حکومت ترلاسه کوي یا حاکمیت ترلاسه کوي، هغه به د هغه ملت نمایندګي کوي. څو هغه ملت دغه خلکو ته دغه چا څه قدرت نیولی ده، هغو ته مشروعیت ورکوي. د مشروعیت تفاوت دا ده چې قدرت یا زور په هر شکل څوک نیولی شي، لکه طالبانو څه نیولی، اما د قدرت او صلاحیت ترمنځ فرق دا ده چې قدرت د تورې په زور وي، اما صلاحیت د قانون په چوکاټ کې وي. دوی تر اوسه د دوی قدرت په صلاحیت نه دی تبدیل شوی. بل دا ده چې په اکثره دغه مواردو کې چې دوی بحث کوي، دوی څه سره مقایسه کوي؟ افغانستان کې امنیت ته د دې په خاطر چې د جمهوریت په وخت کې فرض کړه جنازې ډېرې وي. خبر درسته د جمهوریت په وخت کې، هغه وخت افغانستان په جنگ کې و. حتی د طالبان په خپل تعریف باندې هم جنگ کې و. هلته خارجي حکومتونه ول د خپل طالبانو د جمهوریت ترمنځ د جنگ حالت یو مرحله ای. له جنگ نه څه تیریږي، خلک بیا د امنیت مرحله ته ځي. د امنیت په مرحله کې هلته انضباط مطرح وي. د امنیت منطقه کې په مرحله کې پاتې کېدل، لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه، هغه د یو زندان حیثیت لري. په دې چې بیا هم د تورې د ټوپک په زور باندې
انضباط ساتل کیږي. اما لامنیت قدم خلق قدم روس تخلیص د سول خواته لسول نه بیا روس د سوکالی خواته نو معیار دانه چې خو جنازه به وست نسته و خو پا جنگ وست خود سول ادا کهی نو ده سول حالت با ده جنگ پا معیار بانده تعیین نسته ده لوی مشکل هم ده غلطه ده چه دوی معیار هم اغده چه پا اماغ به امنی سی ده جمهوریت پا وقت که و اغا دوی معیار گرنی چه اغا پا خپلا نسی معیار که داله
بله نیر زیادت مننه کور بدن آزاد سه دی یو آوریدون که مو دی بیان دی آزادی یادوانه وقت را چه دی بیان آزادی نشته دی پاینی حال که پخوام نو و وسم نشته سنگه تاسی مقایسه که وی چی پخوام نو و وسم نو البته مشگن را پرونه لرو هر چو مورز یو را پوری چی و خبر یال ونی ول شو یو رسانه و تلل شو یو رسانه تا خبرداره ورکل شو دا خبرونه هر ورځی لیکن پخوا هم دغه شی وو کنه زما خو نه پیدا شي
کور لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې په یو جغرافیه کې اوسېدل او په هغه جغرافیه کې بیا د خپلو حقونو څخه استفاده کول او بیا خپلو مسؤلیتونو ته ځوابګو پاتې کېدل د قوانینو له مخې کېږي. لومړی خو دا چې قانون او د قانون نافذ کېدل دا دوه مختلف شیان دي، بیلابیل شیان. د افغانستان اساسي قانون د اساسي قانون له مخې عرفي قوانین او بیا په ځانګړې توګه د بیان د ازادۍ دپاره چې هغه د افغانستان په اساسي قانون کې هم راغلی وو او د هغه دپاره نورې ځانګړې لاحي عمل او پالیسۍ جوړې شوې وې هغه اوس وجود نه لري. کله چې تاسو قانون ونه لرئ نو بیا خو د بیان ازادي بیخي نشته. لازمه تیر جمهوریت پر مهال باندې نه یوازې دننه په افغانستان کې بلکې په نړیواله کچه باندې ممکن تاسو هم دا راپورونه خپاره کړي وي. په نړیواله کچه باندې کله چې کلمیز راپورونه راتلل په یو هیواد کې د رسنیز ازادۍ وبخښي او بیا د بیان د ازادۍ افغانستان یوازنی هغه څه به و په تېرو شلو کلونو کې چې افغانستان همیشه په سر کې و، یعنی په هغه مثبتو برخو کې په سر کې و چې هغه د بیان ازادي د رسنیو ازادي وه. په هغه کې هر چا دا حق لاره سیاسیونو یو پر بل باندې تر کومه بریده پورې انتقاد نه کوو. کله چې موږ د سیاسي سیالیو بحث ته راځو که کاندیدان و که مخالفین و اپوزیسیون و تر کومه کچه باندې یو پر بل باندې انتقاد نه کوو یو برخه ولس تر کومه کچه باندې نه کوو. یعنی زه چې کله د پخواني دولت ویاند وم زه هر دومره ورځ په رسنوی کې ننګول کېدم، هم د رسنوی لخوا او هم د نورو څېړونکو یا شنونکو او یا هم د سیاسي مخالفینو لخوا. او د دې ترڅنګ په کله چې موږ مثلا انتخاباتي مسایلو ته راځو همدغه ازادي وه چې څوک کولی سي چې د یوې څوکۍ دپاره ځان تر بل وړ وبولي او خلکو ته وایي زه تر ده بهتره یم او خلک بیا د هغه سره ولاړ شي یا ولاړ نه شي دا بیل بحث دی. دا د بیان ازادي و. نن کله چې موږ د بیان د ازادي بحث کوو نن هلته اصلا بیان نسته، ازادي خو بیل بحث دی. ازادي خو یو د بیان ازادي خو یو پراخ فصل لري، اما هلته بیل طالبه بل څوک حق نه لري چې پر مسایلو باندې خبرې وکړي. په تیر جمهوریت کې هیڅ وخت داسې نه دي پېښ شوي چې تاسو دې تر هغو چې یوه باصلاحیته محکمه په یو شخص یا اداره باندې جرم ثابت نکړي او حکم ور نکړي تر هغو پورې هیچا دا حق نه لره که په یو چا باندې تاسو نقد هم کوئ، سالم نقد وي او که غیر سالم نقد وي، هغه د ځورونې د نیولو د وهلو ټپولو دا تصور چا نسوی کولی. بلې و قانون په بشپړه توګه په ډېرو هیوادونو کې هغه هم په دغسې هیواد کې چې په لسیزو په جګړه کې وي هلته په بشپړه توګه نه نافذیږي. ستونزمن وي، خورا ډېر ستونزمن وي. په افغانستان کې ټول قوانین نه دي نافذ شوي، لیکن قانون و. یو د قانون نشتوالی دی، یو د قانون موجودیت دی، یو د قانون نافذېدل دی. چې نافذېدل دی طبیعي خبره ده همدغه ټولنه وه چې نن ده ځینې زه په دې باور یم چې کله د طالب د پلوي خبرې کوي داسې خلک د شخصا پېژنم، حتی ځینې کسان هلته په رسنیو کې راښکاره کېږي چې هغو پرون د جمهوریت خورا سخت ملاتړ کوه او طالب غانده نن د طالب ملاتړ کوي. یا به مجبوریت وي یا به منافقت وي، دا بیل بحث دی. لیکن په ټوله کې له هغسې یو هېواده چې هلته ستونزې په اوج کې وي او وس هم دي د قانون په بشپړه توګه نافذېدل ستونزمن وي. خو موږ بیخي د بیان د ازادۍ په برخه کې، د فکر د ازادۍ په برخه کې، د مدني فعالیتونو، د سیاسي فعالیتونو، حتی د اقتصادي هغه سیالیو، فرهنګي فعالیتونو د دې مقایسه د نن او د پرون اصلا کولای نه شو. د مقایسې وړ نه دي چې موږ څه ډول مقایسه وکړو چې نن بیان ازادي نشته او پرون نه. دا د مقایسې وړ نه دي. له بده مرغه نن چې هلته څه دي یوازې یو نوم دی او دغه دپاره زه چې کوم اصطلاح کاروم هغه د طالب ډله ده. بس همدغه شته. د دې اخوا نه سیاست شته، نه مدنیت شته، نه فرهنګ شته، نه هلته
بلې. لیکن ښکاره وایي چې مثلا ګوندونه منه دي، اعتراضونه منه دي، سیاسي فعالیت ته اجازه نشته. پر هل ډېر مننه. بیا هم اوریدونکي لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو
سروان صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام.
مننه، خوشاله وسې زنګ والا محترم. وګوره چې دغه زیاتر وخت دغه مخکې تعریفونه موږ ډېر کوو، یعنی تقریبا وګوره چې افغانستان کې خو قوانین وو، یعنی هغه چا نه پلي کولی. هر څه هر زورواکی هر سرمدار داسې فکر کوي. سروان صاحب چې خپل فیز وغوښته هغه دغه ملت باندې کول نو اوس خو خوشبختي ده چې دغه یو مسیر ده، یوه لار ده. مثلا
قانون خبر
خوشحاله نو په ټوله کې شو غوړې ته موږ ته ځینې به درې شپتاویا ګوندونو ته زور وکړو. تقریبا آزاد سبو غوړې شوای جمهوریت واخه وای چې د تلیفون جمهوریت جوړ کړی نه جمهوریت نه جوړ کړی نو چې جوړ کړی مثلا کوریا جوړ کړی دی. نه زیاتره وخت دې شو خبرې شي چې په چا چې وشه دلې تقریبا افغانستان د سفیر خبر زیاتره وخت د خزر خلق باندې خپل به وګورې یا ځینی هغه لري تقریبا دې ته په نظر نو په ټوله کې افغانستان یو ښه بازار دی. تقریبا سرمان صاحب محترم یو ښه انسانیت اسلامیت ته
انسانیت چې نیمایي نفوس هم لزده کړو محروم دی.
مننه. دا به مې خامخا به دا خوشي کړي موږ خامخا په زور په خوشي دا به څنګه نه موږ حق ده. خو په ټوله کې چې وګورو هغه ناسماني هغه بدبختي هغه زور باقي چې ما مخکې ویلې هغه موږ غملي دي. سروان صاحب محترم هیڅ نه وایي موږ سره تقریبا موږ تاسو وایي چې هغه نړیوال موږ تاسو یو قانون را کړی قوانین هغه چا پلي کړي هغه سړی ما تره
وکړه. دا خبره چې قوانین نه پلي کېدل دا خبره دي. دوی هم فکر کوم چې د سره مني خو کور دې ودان. ډېره مننه چې ټلیفون دې وکړو. یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني کوئ.
مننه سروان صاحب ستړی مه شئ، زه عصمت الله افغانیار یم د هلمند.
مهرباني کوئ افغانیار صاحب.
بلې سروان صاحب، دا چې موږ راډیو نو څه اورېدلی نو موضوع مې ډېر نه ده اورېدلی، یو څه لږ کې راته تشریح
کړئ. موضوع واورئ بیا ټلیفون وکړئ. په هر حال بل اوریدونکی نه نشته. ور به شو بیرته میلمنو ته. مخکې تر دې چې آزاد صاحب تاسې په دې اوریدونکي په خبرو باندې تبصره وکړئ، ځکه چې د دوی اشاره تاسې ته وه. ستانیزی صاحب، د ګاونډیو هیوادونو په دې اندېښنه ښکاره کړه چې افغانستان لا هم د تروریزم مرکز دی، لا هم له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه دی. په ځانګړي ډول د پاکستان استازي د ویل چې نړیواله ټولنه، امنیت شورا، ملګری ملتونه دي جدي اقدام وکړي په افغانستان کې د تروریستانو د مرکزو په ضد. د پاکستان استازي منیر اکرم ویل چې امنیت شورا باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد پریکنده اقدام وکړي او په افغانستان کې ترهګر آزاد ګرځي او له هغه ځایه په نړۍ کې بریدونه کوي. دا خبره څومره سمه ده، څومره په ځای ده؟ هلته چې طالبان وایي چې لکه چې دوی واک ته رسیدلي دي، د افغانستان له خاورې په بل هیڅ هیواد برید نه دی شوی.
خدلته دوه موضوع دي. یو دا چې د مځکې په مخ واقعیت څه ده، او هغه واقعیت داده چې همدغه ترهګري چې پاکستان له هغه نه سرته کوي، دغه ترهګري پاکستان خپل خلق کړی ده. اوس چې له خپلې لمنې نه و راخلي، اوس دوی ته دا کار نادرسته و. او تر هغه وخته چې پرون په افغانستان کې یو نظام کاملا له منځه ویوړ او دوی خپل راهنمایي کول، هغه وخت بیا نه و. مشکل دغه تر ده چې یو دا چې د مځک په مخ واقعیت څه ده، بل دا ده چې سیاسیون له هغه نه څومره ګټه اخلي. یا د هغه کې د افغانستان او پاکستان سیاست د ترهګرۍ په ارتباط باندې دومره تفاوت لري. طالبان نه په حکومت پوهېږي، نه په ډیپلوماسي پوهېږي، نه د هغه تجربه لري، نه غواړي له هغه نه څه رقم استفاده وکړي. طالبان نړیوالو ته وایي چې د موږ له خاورې په تاسو څوک حمله نه کوي، او دا وایي چې موږ مسلط یو دلته امنیت شته، یعنی موږ چاته تاوان نه رسو. آیا د مځک په مخ داسې یو حکومت شته چې هغه یو برحاله حکومت وي او هغه نور ته وایي چې موږ د تاسو په خاوره یرغل کوو، حمله کوو؟ خو هیڅوک هم دا نه کوي. دوی نړیوال ته د دې اطمینان ورکوي. پاکستان له عین موضوع نه معکوسه استفاده کوي. پاکستان وایي، چین ته وایي، فرض که امریکا ته وایي، هغو ته وایي چې دلته ترهګري شته، دلته ترورستان دي، دلته دا دي، او له هغو نه د دې د دفاع په خاطر باندې پاکستانیان پیسه اخلي. نو پاکستانیان وایي چې و وضعیت دلته خراب ده، که تاسو موږ سره کومک ونه کوي دغه د موږ منافع د تاسو منافع له منځه وړي. او یعنی پاکستان په دې واقعیت کې چینایان د امریکایانو په ضد استعمالوي، امریکایان د چینایانو په رقابت کې استعمالوي، او له دواړو نه له دواړو خوا نه هغه خپل سیاسي برابرداري کوي، مالي برابرداري کوي، پیسې اخلي، وسلې اخلي. په افغانستان کې طالبان اول دا خو چې دوی څوک په رسمیت نه پېژني، دوم دا وایي چې نه دلته هېڅ خبره نه ده، کراره کراري ده. نو هغه هم ورته وایي چې ښه چې کراره کراري ده، په خپل ځای مو کېنه. طالبان موږ ته تضمین کړی ده چې فرض که د طالبانو له قلمرو نه به څوک په خارج باندې حمله، امریکایان په دې ډېر ښه پوهېږي طالبان د دې توان نه لري چې په امریکا حمله وکړي. نو دغه په خاطر باندې طالبان دلته هغه د فوتبال د مسابقې هغه کوار کو. درسته ده پاکستان او افغانستان دواړه د فوتبال په مسابقه کې دي، اما پاکستان وخت چې توپ د هغوی په سروي، هغوی کله امریکا ته پاس ورکوي، کله چین ته پاس ورکوي، کله خپل اخلي، او طالبان مازې اخوا منډې وښي، دا خوا منډې وښي، څوک طالبان ته توپ نه ورکوي. د توپ توجیه بل دی وکړو چې دغه توپ یعنی مشروعیت ده. که طالبان له خپل ولس نه مشروعیت اخیستی وای، یعنی توپ د دوی په لاس کې وای، بیا دوی کولی شي چې هغه پاس ورکړي نور ته چې بازی ویسي د فوتبال ویسي. نو مشکل دغه تر چې طالبان په ډیپلوماسي هم نه پوهېږي، پاکستانیان په دې ډېر ښه پوهېږي چې هغه کار چې په پاکستان کې چې بې نظمي رامنځته کېږي، دلیل اصلي دلیل خپله پاکستان حکومت و، منتها هغه پړه اوس په نور اچوي چې د غلو خاطره دوی مالي برابرداري پیسې وغواړي له خارجي هیوادونه.
بله، ډېره زیاته مننه کورودن آزاد صاحب. د اوریدونکو د څرګندونو په اړه هم که څه وایست ووایست. او زمنن یو پښتنه دا ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دوهې د دریم کانفرنس په اړه وویل چې طالبانو ته دا کانفرنس طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړی شي، او نه هم له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو په معنا دی، بلکې د افغانستان مهمو مسئلو ته د یوه حیاتي میکانیزم برابرول هدف دی. له دې نه منظور څه ده؟ څه ډول میکانیزم؟
مختصرا که اوریدون که پا خبر رو یعنی و که بانی تبصیره ووسی دی وچه افغانستان در پتیر جمهوریت که طول قوانین لبهار نراغلی دی گوره در افغانستان. خب ما مخی یادوانه و که پا مخی نیگه خبر رو که کلش نور اوریدون که در تالی پلاو اوریدون که البته گوره یو تر طول لوی توپیر داغه دی چه نن حتی حقا کسان چه د طالبانو په واکمنۍ باندې نقد کوي، هغه دا جرأت نشي کولای چې د خپل کور د شپې دغه مهال په افغانستان کې لا زنګ ووهي. یعنی د یو څخه هغه دومره رواني فشار لاندې دي چې دغه صلاحیت لا تر اخیستی چې د خپل کور زنګ نشي ولی، نو یوازې طالبان زنګ وهي. په ټوله کې د افغانستان اساسي قانون که ولوستل سي تر دې اسلامي قانون بل نه و، او تا ته امریکا داسې اسلامي قانون نه راوړي چې دا غربیانو راوړی دی. په هغه کې ډېر واضح راغلي دي چې هر هغه قانون چې د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون نشي کېدلی، هغه نه د اساسي قانون برخه کېدلی شي، نه د عرفي قوانینو برخه کېدلی شي. او دا چې امریکایان راوړی دی، دا خو هغه کلیشهي الفاظ دي چې په دې باندې بحث کول لازم دي. طالب د دې ویلو پرته بل څه لري نه. راځم مشخصا ستاسو پوښتنې ته. دا خو ثابته شوه چې د بوند کانفرنس را په دې خوا، او بیا د دوهې هغه غونډه چې وه چې د طالبانو او د متحده ایالاتونو ترمنځ تفاهم پکې لاسلیک شو 2000 کې غالبا په 9 فبروري باندې، دا ثابته شوه چې د افغانستان مسایل د افغانستان له جغرافیې څخه وتلي مسایل دي، او د سیمې او په ځانګړې توګه د نړۍ د زبرځواک قدرتونو په واک کې دي. او هماغه غونډې، هماغه ناستې، هماغه کانفرنسونه به پریکړې کوي، تصمیم به نیسي چې هغه د تصمیم صلاحیت لري. د دوهې دغه ناستې چې اوس پیل شوي دي، یوه لړۍ ورته ووایو، دا د همغو ناستو ادامه ده. افغانستان په افغانستان کې واکمنه ډله په هیڅ عنوان نه پخوات باندې دلای شوای چې د سیاست او د یعنی د مستقل سیاست او زور لاندې راشي نن توانېدلی شي. طبیعي خبره ده چې د افغانستان د مسایلو، د افغانستان د جغرافیې، د افغانستان کې څه چې روان دي، که هغه امنیتي ګواښونه وي، که هغه سیمه ییز سیاستونه وي، د هغو پرېکړې به په همدغسې غونډو کې کېږي. دغه تصامیم بې له شکه چې بې له شکه نړۍ نشي کولی، متحده ایالاتونه نشي کولی، ملګري ملتونه نشي کولی چې طالبان ته د مشروعیت وبښي یا د رسمیت وپېژني، ځکه د دوی خپل راپورونه داسې وایي چې هېڅ هغه څه نشته، یعنی یو فیصد هغه څه د طالبانو په واکمنۍ کې نشته چې هغه د نن په یوویشتمه پېړۍ کې په دغه اثر کې د ګلوبل ویلج په دې اثر کې دی، هغه دوی د مشروعیت خواته یا د رسمیت پېژندلو خواته بوزي. طالبان یو فیصد هغسې حکومتداري یا دولتداري په څنګ نه دي تیر شوي چې هغه د نړیوالو یا په دې لوی کلي کې، د نړۍ په دې لوی کلي کې د نورو هیوادونو سره دی مزل وکړي. هغه په دې کې ستنه او د رسمیت پېژندلو بحث دلته بېل شکه چې نه مطرح کېږي. دغه ناستې، دغه میکانیزم، د دوهې د ناستې میکانیزم، د هغه ناستو، د ټولو ناستو هغه تداوم دی چې هغه د نړیوالو قدرتونو، د سیمه ییزو قدرتونو د همغږۍ رامنځته کول دي. په افغانستان کې ډیری هیوادونه، د سیمې هیوادونه خپل هغه لري، اندېښنې لري، که هغه روسیه ده، که چین ده، که ایران ده، یا د متحده ایالاتونو د پالیسۍ، یا د متحده ایالاتونو د په افغانستان کې د دوی د فزیکي او غیر فزیکي لحاظ د دوی تاثیراتو باندې خپلې اندېښنې لري. او متحده ایالاتونه بیا په سیمه کې منځني ختیځ نیولې تر جنوبي او منځني آسیا پورې چې څه روان دي په نړیواله کچه باندې، په کوم ګواښونه دي، کومې شخړې چې دي، که هغه د یوکراین د روسیې مسله ده، که هغه مثلا د فلسطین او اسرائیلو مسله ده، په ټوله کې افغانستان دغسې یو کور دی چې در او دیوار نن سبا نسته. د دې ټولو لپاره، د مسؤلیت لپاره دغه میکانیزم دی په لار اچولی دی، او د دې د افغانستان د واکمنۍ، په افغانستان کې د واکمنۍ ډلې، د افغانستان کې د نړیوالو ضمانتونو، تضمینونو چې نړۍ ته خطر نه وي. طبیعي خبره چې دې ته شابه د هیوادونو خپلې ګټې وي، یا د تل په څیر دا یو ډېر ساده فارمول دی چې نړیوال باید هیوادونه باید خپلې ګټې مسؤونې کړي. د همغه میکانیزم چې نن څخه کلونه وړاندې راپیل شوی و، تداوم دی. ځینې وختونه به یې کوربتوب ملګري ملتونه کوي، ځینې وختونه به ځینې ناستې مستقیمه د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ وي، لکه څه وي چې دي. په ټوله کې نه، تصامیم به د افغانستان څخه بهر نور خلک نشي، د افغانستان په هکله لکه په تېرو شلو پنځه کلونو کې چې څه وي دي.
بله، ډېره زیاته مننه. ډېر وخت هم نه لرو ستانیزی صاحب، د پاکستان په اړه خبرې وکړې. د ایران استازي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې وویل چې له افغانستانه د تروریزم خطر جدي دی او سیمه ګواښي. په داسې حال کې چې ایران له طالبانو سره ډېر نږدې دی، خصوصا اقتصادي اړیکې ډېرې نږدې دي، اما کله چې نړیوالې غونډې وي بیا دا ډول خبرې کوي، یعنی افغانستان په یو ګواښ په توګه مطرح کوي. د دې څه دلیل کېدای شي؟
درسته ده چې حکومتونه په ډېرو هیوادو کې خپل مشترک منافع لري، او تر هغه حده چې موږ یې له شواهدو نه وینو، هماغه رقم مذهبي استبداد چې په اوسني ایران کې شته، هماغه استبداد په افغانستان کې هم دی. نه، دغه یو مشترک وجه ده د ایران و د افغانستان د حکومتو ترمنځ. اما په نور موارد کې بیا خو طبعا ایران بین المللي تعاملات منی او په رسمیت هم پیژندل سوی ده، او خپل حکومت نسبت افغانستان ته مشروع هم ګڼي. اما مشکل دغلته ده چې غیر موضوع ده چې موږ مخکې په کافي اندازه بس ونه کړه، دا د شریعت موضوع چې خلک وایي د شریعت له نامونه زیاتره ناوړه استفاده کېږي، نظر دې ته چې لږه ناوړه او مناسبه استفاده وسي. مثلا طالبانو موږ شریعت راوړل، کوم شریعت تاسې وایي؟ د شریعت منبع قرآن ده. قرآن وایي چې امر کوي چې شورا باندې امر کوي. نو دوی کوم د قرآن دغه اصل چې هغه کې هیڅ شک تردید نسته چې قرآن د شورا امر کوي، د قرآن موږ شریعت ده، په دې سره قرآن شریعت منبع ده، او دوی د قرآن مخالف کار کوي، دا خو نو شرعي نه سو. په دې سره که شریعت قرآني وګڼو، او که دا چې له شریعت نه استفاده وکړو، د دیوبندي شریعت ته پیغام په کومه پیړۍ کې، کوم هیواد کې، کومه ټولنه کې، چا په کوم مورد کې کوم نظر ویلی سو، هغه معیار ورکړو،
هغه بیا نو خبر دلته چې موږ له خپلو شرایطو سره ځان عیار نه کړ او هغه شی چې موږ ته قرآني شرایط وایي د قرآن سری حکام لغنه سرغړونه کی. مثلا قرآن په موږ امر کوي د علم لپاره دوی د علم دروازې تړي دا نو کوم حصه د شریعت سوله یا فرض که قرآن د انسان کرامت ته احترام کوي. خدای تعالی وایي چې ما انسان کرامت سره خط کړی ده وست دوی نیمایی انسانان چې خځې هغه له کرامت انساني نه محروم ساتي بیا وایي دا شریعت ده.
ډېره مننه استاد ډېره زیاته مننه استاد پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی د امریکا د کلیفورنیا پوهنتون استاد همداراز استاد نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خپرونې اوري د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته اوریدلی شي.
ناس په خو بيدار ما جړ تب غما سوځو ما جړ ستاد مخ د سپوږ مې مقابلا تپ مخ ترنا شستان ماجل
سوارا پس می درد را پاروی زما درمان خونه پجڑ می ولی راواری سلمان خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه پجڑم والے برابر گے سواران خونه قسم درد را پاروی